وخت ته به جوښوي درنو دوستانو زما جملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومنې د ساده رادیو یو بل خبرونه کې مهر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تایید کړ چې په بادغیس کې په ورستی برید کې ملکی وګړي وشل شوی دا هم اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ لا سپینې ماڼۍ څخه پرون په یوه وینا کې د استهزا کېدو له امکان نه د خلاصېدو په اړه خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. نور رپورټونه هم لرو، اونیز پروګرامونه هم دراوړو، خو پیل به له خبرونو وکړو. په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د راپورټ په اړه څېړنې کوي. ارګوایي پرون د جمعیت اسلامي د ګوند پخواني جهادي قمندان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د خپل کار جزئیات ولسمشر ته وړاندې کړل. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استهزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. په خوست کې چارواکي وایي چې د غلطه د یو امریکایي وګړي د اختطاف د ریپورټونو په اړه څېړنې کوي. نیوز ویک مجلې او یو شمیر نورو لویدیځو رسنیو ویلي چې یو امریکایي وګړی فریدریکس د تیری جمعې په ورځ د حقاني شبکې لخوا له خوست تختول شوی. د ریپورټونو په حواله تختول شوی وګړی و 50 کلن او د امریکا په یو قراردادي پروژه کې کار کوه. د خوست والی ویان طالب منګل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مسلې د حقیقت موندلو لپاره څېړنې پیل کړي دي.
دغه راپورونه مونږ هم اوریدلی دي، مګر په دې اړه مونږ هیڅ معلومات نه لرو. زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه معلومات راټولوي چې دغه واقعه رښتیا شوې ده او که یوازې ګنګسه ده.
د فرانسې خبری اژانس په افغانستان کې د چارواکي په حواله ویلي چې د امریکا سمندري ځواکونو یو پخوانی غړی تیرونه له خوست تختول شوی. د فرانسې خبری اژانس د افغان چارواکي نوم نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو فرانس پریس ته ویلي چې له دې پیښې خبر نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې معلومات ورته رسیدلي خو له نورې تفسیرې یې ډډه کړې ده. ارګوای چې د جمعیت اسلامي ګوند د پخواني کمانډان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د خپل کار جزئیات پرون ولسمشر ته وړاندې کړل. دارګ په خبر پاڼه کې د دې څېړونکو جزئیات نه دی پړاګه شوی، خو خبر پاڼه کې لیکل شوی هغه معلومات چې په څېړنه کې ترلاسه شوی په نږدې وخت کې به له خبريالانو سره شریک شي. د ملي امنیت ریاست په دې اړه نوې خبرې نه دي کړې. د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي رډیو ته وویل عبدالستار غوربندي چې په امیر ستار مشهور دروان میلادي کال د جنوري په شپږمه د کابل په خیرخانه مینه کې د 999 ضربتي کتې په عملیاتو کې وشل شو. ریپورټونه وایي په دې پیښه کې د عبدالستار غوربندي تر څنګ څلور نور وګړي هم وژل شوي. دارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی سپارښتنه کړې چې د غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د کار پایلې د ملي امنیت له عمومي ریاست او د کورنیو چارو له وزارت سره شریک شي او د عدالت د تامین لپاره باید عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. غوربندي د جمهور ریاست په ټاکنو کې د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ډلې ملاتړ کړی و. د دې ډلې مرستیال امرالله صالح د غوربندي د جنازې په مراسمو کې وویل چې نوموړی د یوې پیچلې د سیل مخې وژل شوی او ولسمشر یې په اړه هیڅ ډول معلومات نه درلودل. د سولې د ولسي حرکت غړي نن د فبروري په 1 په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی اور بند غواړي.
د سولې ولسی حرکت غړي چې په دوو ولایتونو کې دی، په زابل او په کندوز کې، په دواړو ولایتونو کې د سولې اوربند په خاطر ژغ پورته کوي. لاریونن لري د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه د اوربند او سولې غوښتنه کوي. همدارز له ولسونو څخه غوښتنه کوي چې نور سکوت مات کړي، نور د جګړې پر ښکېلو اړخونو فشار راوړي چې روان جنگ پای ته ورسیږي. هغه جنگ چې یوازې قرباني افغانان ورکوي.
دا سولې ولسی حرکت په 2013 میلادي کال کې په لشکرګاه کې د نوروز په میله کې ترخونړی حمله وروسته پایل شو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استهزا کېدو له امکان د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپلو پلویانو یو غونډې ته وویل دا یو شیطانی فاسد او کرغیړن کار و چې د ده په وینا دروغجنو او افشاګرانو وکړه او بیا به یې هېڅکله له هېڅ بل ولسمشر سره تکرار نه شي.
over 3 years
دی وی تر درې کال زیات وخت وشو چې زه له دې حالت سره مخ یم. یو شیطانی فاسد او د دروغجنو کسانو کارو له هیڅ بل ولس مشر سره باید دا کار ونه شي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشر نانسی پلوسی چې ډیموکراټه ده پرون خبریالانو ته وویل چې پر ټرمپ د استیزا داسې داخله کېدلې چې هیڅ کله به یې له ځانه پاک نه کړي. د امریکا سنا د چهارشنبې په ورځ ولس مشر ډونالډ ټرمپ له هغه تورونو چې ورباندې لګېدلي وو پاک وبالم. دا رومانیا جمهور رئیس کلاوس یوهانس دغه هیواد له صدر اعظم لودیک اوربان څخه چې د کار مودې پای ته رسیدلی غوښتنه کړي چې نوې حکومت جوړ کړي او په دې ډول وخت مخکې ټاکنو ته یو ګام ورنږدې شي. دا لودیک اوربان حکومت چې د سوشل ډیموکرات او د هنګري توکم سیاستوالو ګوندې وړاندیز کړي وو لیکن اړخي اپوزیسون څخه د باور رایې ترلاسه نه کړه او ماتې وخوړه. د رومانیا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې له اوربان څخه د نوې حکومت د جوړولو غوښتنه کړې ده. اوربان او یوهانس ویلي چې له وخت مخکې انتخابات باید وشي. او د اوکراین پولیسو پرون وویل چې یو سړی د ازادۍ راډیو یا ازادۍ اروپا د خبریالې هلینا تریشچوک موټر ته د اور اچولو په تور نیولی. د هلینا تریشچوک موټر ته د جنوري په 9 نیټه د اوکراین په لیفیف ښار کې اور اچول شوی و او په بشپړ ډول تخریب شوی و. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د اوکراینۍ برخې او د اوکراین د ملي ټلویزیون د ګډ پروګرام سکیم جوړونکو ویلي چې نیول شوی وګړی په خټه اوکراین دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن اواکوف تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د پیښې په تړاو د مالدووا یو وګړی نیول شوی دی. دا خبرونه خبرونه مولا ازادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تایید کړی چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکی وګړي وژل شوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا هم اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په وروستیو کې د هغه جنگي جرایمو په اړه څېړنې پیل کړي چې د 2001 کال څخه تر 2009 کال پورې موده کې شوې دي. پر دې موضوع د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له کمشنرې شبنم صالحي سره مرکه لرو. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې نظام الدین قیصاری چې په وروستیو کې په مزار شریف کې پر کور عملیات وشول څوک دی او همدارنګه افغان حکومت په بیلابیلو سیمو کې څنګه د ځایي خپل سر وسلوالو قمندانانو سره مخ دی او چلندې څه ډول دی ورسره. د نیمروز والی له نیویارکم سره په یوې نوې مرکه کې ویلي چې ایران په دې ولایت کې د کمال خان د بند له بشپړېدو اندېښنه لري خو کله چې له والی سید سلطان څخه موږ پوښتنه وکړه هغه وایي
هر مملکت خپل د منافع او ګټې لپاره تر نهایت وخت پورې لازم پر خپل کوشش
د نیمروز د ولایتي شورا له پوخانی غړي محمد صدیق چخانسوري سره به په دې موضوع درته یو مرکه وړاندې کو. دا به مو اوري چې که څه هم نظام الدین قیصاری چې یو افغان جګړه مار ګڼل کیږي تښتېدلی خو پټ نه دی. په ډسمبر میاشت کې په مزار شریف کې د حکومتي ځواکونو او د قیصاری د جګړه مارانو ترمنځ پنختو کې د ملیشو دغه قومندان له نیول کېدو وتښتېد خو اوس هم په ځینو ټولنیزو مراسمو کې څرګندېږي. همدارنګه که وخت نور ریپورټونه هم لرو 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی هم مه هېروئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تایید کړ چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکی وګړي وژل شوی. دا په داسې حال کې ده چې کمیسیون د سې شنبې په ورځ په خپل کلنی ریپورت کې وویل چې په افغانستان کې یوازې په 2009 میلادي کال کې تر 10 زیات ملکی وګړي په جګړه کې وژل شوي او یا زخمیان دي. نور جزئیات د فرشتي جلالزئی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د هوایي حملې قربانیان ملکي خلک دي. د کمیسیون ویان شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بادغیس کې د بی پیلوټ الوتکې د وروستۍ حملې په اړه څېړنه کړې ورته جوته سوي چې ملکي خلک وژل سوي دي. شکر الله مشکور وویل چې د دوی په راپور کې راغون شوي معلومات د بادغیس د عامې روغتیا ریاست تایید کړي دي.
د مقر ولسوالۍ کې تقریبا 15 کسان د یو میرمن یو څلور ماشومان په شمول باندې یو وی حمله کې خپل ځان له لاسه ورکړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د جنگ په کلیو خو باندې غږ کوي چې د بشردوستانه نړیوالو اصولو او قواعدو ته جدي توجه وکړي او د ملکی طرفاتو د مخنیوي په خاطر باندې خپل مسؤلیت ادا کړي.
په بادغیس کې چارواکو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د دې نوې رپورت په اړه خبرې نه دي کړې. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی د تیرې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې په مقر ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو د وقمندان په کور کې ماین چاودیدلی او د هغه د کورنۍ شپږ غړي پکې وژل شوي دي. خو د مقر ولسوالۍ و اوسیدونکي عبدالوهاب ویلي و چې پېښه د هوایي حملې له امله شوې ده او د هغه پنځه ماشومان او وریندار پکې وژل شوي وو. هغه د اعتراض څرګندولو لپاره د مړو جسدونو د بادغیس مرکز قلاینو ته وړي ول. عبدالوهاب د ازادي راډیو خبریال ته په بادغیس کې ویلي ول چې په یوه غیر دولتي اداره کې کارګر دی. په بادغیس کې تر پیښې مخکې د بلخ په ولایت کې په یوه کلي بوکه کې په هوایي حمله کې د ملکي خلکو د وژل کېدو رپورټونه خپاره شوي ول. د جنوري په 15 نیټه د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر خلکو د ملکي تلفاتو پر ضد د اعتراض لپاره لاریون وکړ. اعتراض کوونکو ویل چې په بوکه کې پر یوه کور په هوایي حمله کې و ملکي کسان وژل شوي دي. په بلخ کې تر اعتراض وروسته د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار او د ملي دفاع وزارت چارواکو وویل چې دوی څېړنې کوي خو د څېړنو پایله لا نه ده څرګنده شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د فبروري په څلورمه په خپل کلنی رپورت کې وویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. په راپور کې لیکل شوی وویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 10,000 زیات ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي ول چې په افغانستان کې تیر کال ملکي خلکو ته ډیر تاوان د وسلوالو طالبانو په حملو کې رسیدلی دی.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي وروسته لاغی چې د 1900 میلادي کال څخه تر 2001 کال پورې د جنگي جنایتونو په اړه د دوی تحقیقي ریپورت د خبرېدو مخه ونیول شو. د کمیسیون یو ځل بیا د جنگي جرایمو په اړه خپل تحقیقاتي ریپورت باندې کار پیل کړي خو دا څېړنه به د 2001 کال څخه تر 2019 کال پورې پر موده متمرکز وي. ملالۍ بشیر د دې کمیسیون له کمشنر شبنم صالحي سره مرکه کړي او لومړی په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه د تحقیق پوښتنه ځینې کړي.
موږ په 2015 کال کې یو پروژه یو برخه خاص د انتقالي عدالت لپاره پرانیسته. لومړی موږ د کې یو سروې وکړ. د سروې ته موږ خلکو غږ د عدالت لپاره سروې نوم ورکړو. دغه د سروې په اساس باندې ډیری خلکو له موږ د غوښتنې وشي د سبایت انتقالي عدالت باید تطبیق سی او کسان چې جنگي جرایم تر سره کړی هغه باید خپل سزا وویني. دغه په اساس باندې موږ بیا وروسته یو پروګرام پیل کړو. 15 کلم پروګرام دی انتقالي عدالت په نامه. مشخصا د دوی دغه څېړنو دوره لکال و 15 نه تر 2000 لومړي کال پورې وه. دغه دوره کې دغه 15 کلنې کاري دورې په موده کې موږ د دې دورې د جنگي جرایمو ټول اسناد مستند کړی دي. له ټولو قربانیان سره خبرې کړی دي او یو مفصل راپور موږ په دې باندې جوړ کړی دی. ولی متاسفانه هغه راپور تکمیل شو هغه د وخت ولسمشر ته ورکول شو. چون اساسا دا تنها زموږ د کمیسیون تصمیم په دې نه شوی کېدای چې زموږ همکاران د افغانستان په ګوټ ګوټ کې تر تحدید لاندې و. هغه وخت هغه 2010 کال هغه داسې وخت و چې هلته ډیری دغه کسان چې مستند سازي شي وو اکثر په دولت کې حضور درلود او چارواکي وو. او د وخت حکومت مختو ول شي ک تاسو دا راپور خبر کی مختص د همکارانو د ژوند تضمین نشي کولای. زموږ په دغه کلمو د ننګرهار زموږ د احرات دفتر ته ور واچاو. زموږ قنا د ننګرهار دفتر مخکې چاو ده نو اوس موږ همکاران په بلا بیلو د فاتور کې د هدف وګرځیدو. ول دولت ول تر وخت پور شاو زموږ سایدي دا گزارش تاسو دی. دا گزارش موږ لیکل ایله مکمل سوی مسند اسناد ټول موږ سره دي. ولی موږ غوښتل نشر اجازه تر لاسه نه کړه. سبا ورځ کې پارلمان کې متاسفانه د عفو عمومي قانون تصویب شو او په دې توګه سره هغه کسان چې جنگي مجرمین وو هغه په دې قانون سره خپل ځان خپل معاف نو دا قانون تصویب زازمو کار تقریبا د سکوله کا هیڅ نه شوی. سکل 2016 ل جنوري نه موږ هغه جنگي جرایم چې ل 2001 نه تر 2019 پورې د خکلو خو له خاطر سره سوي دي د غو د پارم یو کلنه بل پروسه پایل ک خو لای دا چې اوس موږ اسناد ډیر لرو چې ملکی تلفات د هټو لسته له موږ سره دا پروسه بلند یو په یو کال کې ان شاء الله دې راپور تکمیل
په دې ورستوي کې دا راپورونه خبره سو چې په تخار ولایت کې وشه د خپل کورنۍ چې د لیور خسر او خواش د خواڅخه وهل سوي او وجل سوي امداراز موږ په دې ورستوي کې څو داسې راپورونه لیدل چې سارایي محکمې سوي دي شې په دبارو وشتل سوي سنگسار سوي او وجل سوي دي. د شتو د حقونو په برخه کې د دوی پر ضد د تاوتریخوالي په برخه کې ستاسو کارونه څه دي؟
زنمره خوایزونه چې زموږ کمیسون څو اساسي د لومړیتوب دغه لري ساحل لري چې وایي د ښځو برخه ده، د ماشومانو برخه ده، د ملکي تلفاتو برخه ده، حقوق بشر د زده کړو برخه ده او دغه ساحه د مالیت لرونکو کسانو برخه ده. زموږ د دوو میاشتو راپور د نومبر 15 د تاوتریخوالي خپور شو. متاسفانه په هغه راپور کې هم بوګ د دې کلنی شمیر د تاوتریخوالي ورکو چې نسبت تیر کال ته د تاوتریخوالو د ثبت شمیرې 8.2% لوړوالی راغلی او په راتلونکي اونۍ کې موږ تقریبا د 2013 او 2019 کال د تاوتریخوالي عمومي گزارش د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي گزارش نشرو او دې کې به د ټولې پیښې په مقایسې توګه په دې باندې بحث وکړو. راسم مشخصا دې برخه چې موږ څه کارونه وکړو او راسم صحرایي محاکمو ته معمولا صحرایي محاکم په سیمو کې تر سره کیږي چې هلته دولت حاکمیت نه وي. د سکل 2019 عمومي گزارش نه راغلی، ولې له 2014 نه تر 2013 پورې موجود شپږ څلوېښت صحرایي محکمې درلودې چې هلته یا دوری و یا رجم و او یا په مرمیو ویشتل و، چې دا ډېر غیر انساني ده. وروستۍ پیښې مې تاسې لیدلې چې په غور کې یو ویډیو راپرسیر شو، خو له خوشبخته هغه د موږ د څېړنې په اساس د اوسنۍ نه وه، د څلورم کال وه، ولې روزانه موږ ته داسې حوادث راځي چې یعنی په نورمال توګه د ورځې درې څلور قتله او فجیع توګه خشونتونه، دا یو عادي خبره ده له ولایتونو موږ ته راځي. د کمیسیون په دې غوښتنو باندې موږ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قانون تصویبونه خو نافذ شو. بیلابیل اړوندې ادارات رامنځته شو، د محبسو وضعیت، د ښځینه محبسو وضعیت ډېر ښه سوی دی نسبت پخوا ته.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له کمشنر شبنم صالحي سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د نیمروز والی له نیویارک ټایم سره په نوې مرکې کې ویلي چې ایران په هغه ولایت کې د کمال خان بد د بشپړېدو اندېښنه لري. والی سید سلطان نیویارک ټایمز ته ویلي ایران هڅه کوله چې دا بند له منځه یوسي. په افغانستان کې د جګړې له کبله ایران د دې بند له اوبو ډیر کار اخیستی او پر هغه موافقه یې تیری کړې چې د اوبو د ویش په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وه. خو د نیمروز والی ویلي چې اوس د کمال خان بند د امنیت لپاره سلګونه امنیتي ساتونکي ولاړ دي او د بند د بشپړېدو لپاره په چټکۍ کار روان دی. په کمال خان بند کې به د هلمند او خاشرود له دریابونو اوبه زیرمه شي. د نیویارک ټایمز په حواله په 2018 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ادعا وکړه چې ایران دې لپاره چې د کمال خان بند والوزوي 50,000 امریکایي ډالر ورته منلي وو. که د کمال خان بند جوړ شي د نیمروز خلکو ته به ډیره ګټه ورسیږي. خو د بند کار چیرته رسیدلی؟ فرشتي جلالزی په دې اړه د نیمروز د ولایتي شورا له پخواني غړي محمد صدیق چخان سوري سره مرکه کې په پایل کې همدا پوښتنه ځینې کړې. ښاغلی چخان سوري وایي
د کمال خان باندې کار خو د احمد کدی د دورې څخه د اوسه پورې دوام لري. منتظر د ډاکټر صاحب رحماني په دوران کې ډېر منظم مباحثه به سرعت کار واخیستی چې یو کال بعد د دې بند کار خصمیزي د انجنیرانو بررسی کړی او ورځ مسپرسلې کړو. اوس هم اوبه نه ذخیرې دي کال دپاره اوبه به ذخیره سي وسه. خانانونه چې دي تر اوسه نه دي کار سوي، سروي او ډیزاین سوی دی، کار سوی نه دي.
نو چې خانسوري صاحب تاسو وایسته چې که دا نن هم بند افتتاح سو د دیقان ته خو نو فایده نه لري ځکه کانال نشته، نو دیقان خو په لپه کې اوبه د بند څخه نشي وړای.
یا اوبه خانانو چې کار نشي دیقان د دې اوبو څخه مستفید کېدلی نشي. صرف دغه اوبه چې د اوس هم روان دي په دغه رقم به روان وي. اوبه به ذخیره کېږي، یعنی دپاره ذخیره کېږي. مونږ مستقیما
څه فکر کوي؟ داسې راپورونه هم شته چې ایران نه غواړي چې دغه مسله، دغه پروژه تکمیل سي او پروژه په ثمر ورسیږي. تاسو څه فکر کوئ چې دا به تر کومه پورې واقعي خبره وي چې ایران به عملا د دغه بند د تکمیلېدو د مخنیوي لپاره کار کوي؟
هر مملکت خپل د منافع او ګټې لپاره تر نهایت وخته پورې لازې پورې خپل کوشش کوي. په دې اوبه هم تر دا اوسه پورې چې تللي دي زیاتره اوبه ته په ایران کې ذخیره کړي. د دوی منافع ملي منافع دی، اوبه حیات ضرورتمند دی. اوبه یې ذخیره کړي خپل د اولس لپاره، خپل د خلکو لپاره او ذخیره کوي. او بل د هلمند د اوبو سره هغه وخت قرارداد شوی دی د موسا شفیق په دورې کې صدر اعظم شوی دی چې هغه وخت ایران د دې هلمند په اوبو شریک دی، حقابه لري. که چیرې دا اوبه لږ وه او د ایران مملکت بسنده نه وه، حدود ته نه بسېدل، دوی کولی شي چې دا اوبه د افغانستان څخه په شک د خریداري کې کثیر وسی کپېتی ورکی الحمدلله دا اوس مشکل نه ده پیدا شوی مشکل نشته ورکه عادي څنګه جریان لري او څنګه حساب هم به تم څنګه تاسو
څونه د خلک د دې د بند جوړېدو په اړه کې خوشبین دي یعنی
زه خو زنه ښکم تر وخت دا اوس پر خلک په دې ارمان کې چې دا بند وسره سي او د دوه زراعتي مزکی تر وبولان سي او سمسه او مالداري ناژوندې سي په دغه د افغانستان کې نیمروز ولایت اولین ولایت دی په حساب کول د زراعت او مالداري او په تاریخ کې کوم مطالعه وکړي پنامه د ګدام بر اعظم آسیا د نیمروز ولایت سیستان او بلوچستان سوي د تعداد بر اعظم آسیا ګدام سوي دی په دې حساب باندې د دې ګټه یو د نیمروز نه بلکې د افغانستان ته ورسېږي
اوس تاسو په خپل ولایت کې دا خو بیا خلکم د وچکالی سو ډیر د کوکنارو خاطر واوښتله اوس مو د کوکنارو کښتونه څنګه کړی دي یعنی تاسو په ولایت کې وضعیت څنګه دی
په ولایت کې کوکنار ستاسو فعلاً ستاسو ولایت ما څه څه دی د غوړ سوالي کې چې لکه د لارې مخاصلون چې هریا کوڅان نه دل شریا کړل کېدل نو دغه په حساب د آفات او په حساب باندې چې دا تریاق نتیجه ورنکه په دې کلو کې څندانې د حسین او کشتګر دغه ځینې پوښتنه کړه اوس مکمل په دوار رسوالي کې هم یو سره د کشت بدیل ورسره دی مثلا غنه مورګو شو چې حضرت هریا قضای باندې پمبه کړي
دا څنګه څه چې خلکو په کټریا کې توان وکړ او غنم وته یا د اوربشو ته مخه کړه یعنی تریا کو نسول نو د تریا کو ګټه خو بیره زیاته د غنمو خو ډیره ګټه کوي او به هم کم غواړي تراور
تریا کو ګټه ډیره ذات اعتمول آفات مرز کوي هر څه چې ویډیو کوي دو دا سوای چې د هوا څخه په دیو باندې دوا فصل کیږي او د مرز کې مستګټه نه کی هر څه چې کړه نه دي مرز یې کړه تاوان یې کړه ګټه نه دی کړه بیا دو ګرځیدل یا تجارتي شین چې ګټه کوي خارج ته ځي داخل ته ځي لکه پومبه ته دی پومبه کوي د پومبه ګټه نه هیات دی د ازدن کوي او زعفران نو څو څه مخول دی دا حساب نه دی چې دتر انساني او اسلامي د تفکر نه کار کوي بلکې د مجبوریت څخه
د نیمروز د ولایتي شورا په خانه غړې محمد صدیق چخانسوري سره مو په مرکه کې واوریدل چې د کمل خان پر بند کار روان دی دوستانو ته زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 اوریدل شي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
نظام الدین قیصری هغه کمانډان چې په روسي کې په مزار شریف کې امنیتي ځواکونو پر کور عملیات وکړ خو نو موړې وتښتید اوس ولکې چې د ظاهرا تښتیدلې خو پټ نه ده په دسمبر میاش کې په مزار شریف کې د حکومتي ځواکونو او قیصری د وسلوالو ترمنځ پنخټو کې د ملیشو دغه قومندان ظاهرا لنیول کېدو بوت خو په ټولنیزو رسنیو کې خبریدونکو عکسونه نخکاری چي دي اوس هم زیر پر ځای په ټولنیزو مراسمو او ځایونو کې راڅرګندېږي افغان حکومت د قیصری غوندي د وسلوالو قومندانانو په نیولو او دوی د بیرته خوشی کېدل لستون سره لاس او ګری واندې ملالی بشیر پر تفصیل لري
د دسمبر د 14 په پیښه کې د قیصری اته کسان وجلسل او ګر نور ونیولسل لهغه راهیسی قیصری له قانونه د تیشت په حال کې دی پر د باج خستلو وجنی او شکنجه تورونه دي خو پر چولنی زور سنوي د دغه زور واکه اکسون خبرسوي چې علنی د بوسکشی په لوبه کې ګډون کړي او لځای خلکو او ملیشه غړي سره اکسون اخیستي دي د قیصری قضیه د مرکزی حکومت ننګونی روشانه کوي چې له داسې جګړه مارانو سره لاس او ګریوان دي چې سیاسي زور لري او پرتل محاکمه ګرځي کابل لکه نو راهیسه جګړه ماران زغملی او ډیری وختونه امریکای پاو ځورته پیسې هم ورکړي چې په ولایتونو کې د ځایي خلکو امنیت خوندې کړي چې د مرکزی حکومت وکړای سي پر کابل تمرکز وکړي خو پر ډیری ملیشو تور دی چې له بشري حقوقو سرغړونه کړي ولسمشر محمد اشرف غنی هڅه کوي چې په غیر قانوني توګه فعالیت کوونکي قومندانان ونیسي قیصاری د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم متحد دی. دوستم په 2012 کال کې ورسته له هغه ترکیه ته وتښتید چې د یو سیاسي سیال د شکنجه او ور باندې د جنسي تیری په قضیه کې په لاس درلودو تورن سو. د پر ځان لګیدلې ټول تورونه رد کړي. دوستم په 2013 کال کې بیرته کابل ته راستون سو او ډیری وخت په خپل مرکز جوزجان کې تیروي. مرکزی حکومت د لنیولو او محاکمه کولو ډډه کړې ده. چارواکو قیصاری د 2013 کال په جولای میاشت کې توقیف کړ او په نتیجه کې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې خونړی لاریون وسول چیرته چې دی د همدی ولسوالۍ د پولیسو مشر وو. لاریون کوونکو موټرو او یو شمیر دولتي ودانیو ته اور ورته کړ. قیصاری مقاومت وکړ چې ونه نیول سي او د ده د ملیشا ځواکونو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې پیل سوې. د ده یو شمیر پلویان ووژل سول خو په پای کې کابل ته یوړل سو او هلته بندي سو. ولسمشر غني د ده نیول کېدل د ملیشو پر وړاندې د جګړې په برخه کې لاسته راوړنه وبلله. خو څو میاشتې وروسته قیصاری په مرموز ډول خوشې سو. حکومت په دې اړه ځواب ونه وایه. په ډسمبر میاشت کې افغان ځانګړو ځواکونو په مزار شریف کې د قیصاری کور محاصره کړ چیرته چې دی له خپلو یو نیم سل جنګیالیو سره اوسېده. ده بیا مقاومت وکړ او له حکومتي ځواکونو سره نښتې یو ساعت دوام وکړ، خو دی په تیښته بریالی سو. په 2013 کال کې په یوه بله قضیه کې حکومت د بشري حقونو یو سرغړوونکی وروسته له هغه خوشې کړ چې په ملاتړ یې پراخ لاریونونه وسول. عبدالغنی علیپور په مرکزی افغانستان کې شخصي ملیشی لري او په کابل کې څو اونۍ وروسته له هغه ونیول سو چې په غور ولایت کې لنیول کېدو وتښتید. په هغه پیښه کې 12 کسان وژل سوي وو. په کابل کې هم د ده په ملاتړ لاریون کوونکو له پولیسو سره نښته وکړه.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استهزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه له قهره ډکې څرګندونې وکړې. نور جزئیات له فرشتې جلال زیورو.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ځان د استهزا د بحثونو په اړه ویلي چې زشت ستر مصیبت و او ژمنه یې وکړه چې هغه څه به چې د ده په وړاندې وشول بیا نه تکرارېږي. ډونالد ترامپ پرون لا واشنگټن په وینا کې تور پوری کړ چې یو شمیر بی ایمانه او په فساد کې ښکېلو کسانو د یوې جالي د سیسې په مرسته له قدرت د هغه د لرې کولو هڅه وکړه. ترامپ د ځان د استهزا په اړه بحثونو ته په اشاره کې وویل چې د امریکا ولسی خوابدی کړی او یو شمیر کسانو په داسې هڅو څرګنده کړي چې د ځان ګټې ته د خلکو او امریکا پر ګټه لومړیتوب ورکوي.
Our great country and your president have been put through a terrible ordeal.
د وویل ستاسو هیواد او ولسمشر یو شمیر کسانو چې صداقت نه لري او فاسد دي په سخت مصیبت کې اچولي ول. هغوی هر هڅه وکړه چې موږ برباد کړي. په دې کار یې زموږ ولس ډیر خوش کړ. هغوی پوهیږي چې ناسم کار کوي، خو هغوی ځان زموږ پر ګران هیواد مخکې ګڼي. څوونه مخکې او پرون بیا زموږ زړورو جمهور غوښتونکو سیاسي مشرانو دا پوهه، قدرت او جرأت څرګند کړ او هغه کار یې وکړ چې د ټولو خلکو له نظره سم دی. د امریکا کانګرس د سنا مجلس د تیرې چهارشنبې په ورځ په قانون کې د ولسمشر د استیزا پر ماده رایګیری وکړه. په سنا کې اکثریت د جمهور غوښتونکو دی. د سنا غړو د استیزا د ماده پر دې بند چې که یو ولسمشر له قدرت سو استفاده کوي باید استیزا شي رای واچولي او 25 کسانو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په پلوي رای ورکړه او هغه ته برات ورکړ. په سنا کې 43 مخالف رای له دې سره واچول سوې. د امریکا جمهور غوښتونکي ولسمشر ډونالد ترامپ ته له جمهور غوښتونکي ګونده یوازې یو سناتور میت رومني مخالف رای ورکړ. میت رومني د امریکا په تاریخ کې لومړی سناتور شو چې د خپل ګوند ولسمشر د استیزا په پلوي رای ورکړی ده. د ولسمشر د صلاحیتونو په اړه د قانون د بلې ماده پر دې بند چې کانګرس یې گمراه کړی هم رای واخیستل شو او در پینځوس د وڅلوېشتو په وړاندې رای واچول سوې. په دې ډول جمهور رئیس ټرمپ له دوهمې مسلې چې هغه یې استهزا ته برابرولی سوې خلاص شو. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د ډیموکراتانو په لاس کې دی. هغوی په ډسمبر کې ډونالد ترمپ له قدرت د ناوړې استفادې او د کانګرس د ګمراه کولو په تور استهزا کړ. د کانګرس په استازو مجلس کې پر دې خبرې وشوې چې جمهور رئیس ډونالد ترمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي فشار راوستی و چې په اوکراین کې د هغه د سیاسي رقیب جو بایدن د زوی هانټر بایدن د کار په اړه څرنه وکړي. پر ترمپ تور پوری شوی و چې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو دوام یې له دې څرنې سره تړلی و. داسې ګڼل کېږي چې جو بایدن به د نومبر په میاشت کې د امریکا په ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند څخه د ټرمپ یو اساسي رقیب کاندید وي. سره له دې چې د اکثریت دیموکراتانو په استازو مجلس کې د ټرمپ د استیزا په ملاتړ پرېکړه شوې وه، خو د امریکا د جمهور رئیس د استیزا په اړه وروستۍ خبره سنا کوي. د سنا مجلس هغه ته برات ورکړ او ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې پاتې شو. جمهور رئیس ټرمپ مکررن پر ځان لګیدلو تورونه رد کړي او د دیموکراتانو له لوري د استیزا بللې ده. خو په سنا کې د ډیموکرات ګوند پیژندل شوی غړي چک شومر ویلي چې د سنا پریکړه بې مفهومه او د وی غیر منصفانه پروسې پایله وه.
او سمي ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د ریپورت په اړه څېړنه کیږي. نیوز ویک مجله او یو شمېر نورو لویدیځو رسنیو ویلي چې د امریکا یو وګړي د تیر جمعې په ورځ په خوست کې وسلوالو تختولې چې ګمان کیږي د حقانی شبکې سره تړلي وسلوال بوي. ارګوی د جمعیت اسلامي ګوند په خاني کمانډان عبدالستار غربندي د قتل په اړه څېړونکو پلاوی د خپل کار جزئیات پرون ولسمشر ته وړاندې کړل. دارک په خبر پاڼه کې د څېړنو جزئیات نه دی پټاګه شوی. د اصول ولسی حرکت نن په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استیزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې خبرې وکړې. او د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس د هغه هیواد له صدراعظم لودیک اوربان څخه چې د کار موده یې پای ته رسیږي غوښتنه کړې چې نوی حکومت جوړ کړي. و سم مخکې لدی چې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه درته وړاندې کو، راځي صفی الله ستانگزی ته بغوک شو. لویدیځو رسنیو ته کتنه کړې او تری اورو چې د افغانستان په اړه څه وایي.
بزنس انسایډر خبرونه لیکلي چې د طالبانو ډلې په افغانستان کې یو امریکایي وګړی يرغمل نیولای دی. د راپورونو په اساس يرغمل شوی او 50 کلن مارک فریډریکس دی چې د امریکا د حکومت یو قراردادي و. د بزنس انسایډر په مقاله کې راغلی چې که څه هم د دې يرغمل نیونې مسؤلیت هیڅ کومې ډلې تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، یو امریکایي مقام نیوزویک ته ویلي چې حقانی شبکې دغه کس نیولی. د خبرونې په لیکنه امریکایي پوځیان هڅه کوي چې دا امریکایي وګړی چې د جنرال دیرشمې يرغمل نیول شوی خوشی کړي. ویل کېږي چې مارک فریډریکس په خوست ولایت کې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د اروپا کو لاس ته لوېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، بزنس انسایډر ته ویلي چې په بهر کې د امریکایي اتباعو ژوند د دغه وزارت لپاره ډیر زیات مهمه ده. بزنس انسایډر په دې مقاله کې د طالبانو د دریو مشرانو د خوشی کېدو په بدل کې د امریکایي کیوین کینګ او آسترالیایي تیموتی ویکس تبادلې ته هم اشاره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه وخت ویلي و چې هیواد یې د بیګنا خلکو يرغمل نیونه غندي. پومپیو د بندیانو له تبادله هرکلای کړو. لاس انجلس ټایمز رسپانې په دې موضوع یو مقاله لیکلی چې اوبو لڅو لسی زورایي سي د افغانستان او ایران ترمنځ مخالفتونه پیدا کړي. د رسپانې په لیکنه په داسې حال کې چې افغانستان د کمال خان د بند بشپړولو لپاره هڅه کوي، د اوبو پر سر مخالفت لا پسې زیاتېږي. ورسپانه لیکي د کمال خان بند للارې به په نیمروز ولایت کې 1,15,000 هکتار ځمکه خړوبه او 8 میګاواټه برېښنا تولید شي. لاس انجلس ټایمز لیکلي ایران په هغو سیندونو چې له افغانستان ورزي څه باندې 10 بندونه جوړ کړي. د ورسپانې په لیکنه افغان چارواکو تور پورې کړی چې ایران هڅه کوي په یو ډول ځینو خلکو ته رشوت ورکړي چې د کمال خان د برېښنا بند پروژه وزنډوي. لاس انجلس ټایمز لیکلي په 2011 کال کې د طالبانو یو قومندان ادعا وکړه چې ایران ورته څه باندې $50,000 منلي وو که دا بند په بمونو والزوی. د نیمروز د والی سید ولی سلطان په حواله په لاس انجلس ټایمز کې راغلی چې ایران په دغه ولایت کې زیات استخباراتي فعالیتونه کوي او ایرانی چارواکي د کمال خان د بند په اړه اندېښمن دي.
که د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان امسته،
په کور کې زیات تاوتریخوالی را سره خپل ایم کول او مور ایم خویندې ایم ټول فامیل ایم را سره تاوتریخوالی کول.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دینی عالمان ولاړو.
د خبرونې جوړونکي ورما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام. پنننی نیما نړی خبرونه کې له دوو موضوعاتو سره ستاسو درانه حضور ته راغلی یو. په سر کې به دا وری چې ولی بازي نارینه د خپل خزي او ماشومان په وړاندې بی پروا او بی مسولیت دي، او ورپسې به ووري چې که د کور په وسایلو کې د خزو خوخه د نارینه و لخوا په پام کې ونیول شي څومره ښه غني بو ولدي. د خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی ده. اعظم مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس په پدی اړه راپور لږمی جبرخیل وورو.
واده د ځنګړو اهدافو د پوره کېدو په خاطر کېږي، لکه د کورنۍ جوړول او روحي او جسمي آرامتیا. خو په افغانستان کې بیا کله چې نجلۍ واده شي نو مجبوره ده چې د خاوند په کور کې هغه محدود ژوند ته غاړه کېږدي چې د خسرګنۍ لخوا ورته جوړه شوې ده. خو نارینه بیا له واده نه مخکې او وروسته جبري ژوند کولو ته اړ نه دي او خپل آزادي تر پایه ساتي. خو کله ناکله دا آزادي دومره په نارینه وو اغیز کوي چې د ګډ ژوند په وړاندې بې پروا کېږي او خپل مسؤلیت د خپلې ښځې او ماشومانو په وړاندې سم نه ترسره کوي او په ګډ ژوند کې د ډول ډول ستونزو لامل ګرځي. ګلبیبی د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د خپلې لور کیسه کوي او وایي چې لور یې داسې کسته ورکړې و چې د کور هیڅ مسؤلیت به یې نه ادا کولو او تل به یې د خپل کور کارونه په دوی کول، چې په پای کې ګلبیبی مجبوره شوه خپل لور او لمسیان په کور کې نه وي.
کله کور کې، کله نه یې بي سروې په، کله یو خواته ځي او کله بل خواته، یو شپه دلته د ورورې ورسره ده چې دا نه یې ورورې زما لور ته ډوډۍ هم نه ورکوي. بس د دې ایوان چې پیدا شو، ایوانان چې ناروغه کېږي وایي مور ته دې وایه چې ویسي، پلار ته دې وایه. بیا مور ما زه لاړم او پلار یې لاړه دا ایوان ډاکټر ته مې وړل. بیا چې بله ورځ چې ځم چې لورې مرته رسېدلی ده، په هغه سات ماښام لاړم شفاخانې ته مې وړه، هلته مې بستر کړه. یو ورځ نه و، دوه ورځ نه و، دا پنځه ایوانانې پیدا شو په جنجال کې اخته وم د دې سره. ما ویل راغم وسه خپل کور ځینې وخت راځي وایي راکه ایوانان مم چې ویس ما ویل ته نشي ساتلی، پرېږده چې هم دلته نه خرڅ ورته ورکوي او نه خوراک.
دېرش کلنه لیمه هم د خاوند د بې مسؤلیتۍ او بې پروایۍ له امله د ګډ ژوند پرېښودو ته اړ شوي. د دې په خبره خاوند یې د دې او ماشومانو په وړاندې تل بې پروا و او دا بې پروایي ورځ تر بلې ډېرېده چې په پای کې نور دې ته د زغم وړ نه و او سره جدا شول.
د کور ټول خدمت هم په ما باندې وه، بچي به مې ورته راوړله، نو بس د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې وه. خیاطي به مې کوله، د بچو خرچه به یې نه ورکوله او ما په خپله خرچه م خپله د خیاطي نه جوړ کړی دی او د بچو خرچه مې د دې خیاطي نه پوره کړی دی او دروغ رنځور غم هم راته نه کوله. بیا محکمې ته خبره لاړه او په محکمه ابتدایه کې اولادونه مې غواړي چې موږ ته نه جلا شو، ځکه چې زما نه د هغوی اوقات ډېر تیر دی، هغوی سره هم داسې ښه چلند نه لري، ښه لکه هغوی ته نه شفقت ورکړ، نه د هغه د خرچې نه خبر دي، نه د هغه د تعلیم او د درس او د مکتب نه خبر دي.
یو شمېر نارینه و ته د مسؤلیت منل محدودیت او بند ښکاري، هیڅکله نه غواړي چې ژوند او آزادیان یې محدود شي، نو ځکه ډېر مسؤلیت ته په ګډ ژوند کې غاړه نه ږدي. 15 کلن حبیب الله هم وایي چې ښځې ته د کور مصارف او ضروریات راوړي مګر د خوځن نشي ورته بندې کولی.
کوم مرګري مې دغه مې د غونډه ورځ باندې هم زه پاید وسرم لکه مجلس وکم هغه وکم، د کور کوم ضرورتونه چې وي هغه زه ټول خپل مېرمنې ته پوره کوم. کور کې داسې بندې نه شم پاتې کېدلی. زه حق لرم چې دوستان مې انډیوالان مې دي هغو سره بار لاړ شم، بنډار ته لاړ شم، چکر ته لاړ شم، زه خو نارینه هم نشم کولی چې کور کې پاتې شم او